درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی او چې نن یې تکرارو. خو په پیل کې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو تر بولم. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلوور سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په نړیوالې سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکوي. دویمه سیالي به نن د کابل په وخت د ماخوستن په اتمی بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. دا سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب کې شي. د دوی درېمه یا وروستۍ لوبه به د دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شول دي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرامه هغه مواد نیولې چې د مخدره توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دا توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلی چې په هرات کې د کوکنارو کښتنه هم له دوه اونیو راهیسې اړول کیږي. دا اداره داسې وخت کیږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 15000 ټنه غنمو د تولید مخنی ولیده. خو د طالبانو ویندوی د دغه راپور موندنې به اساسه بللې دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بوربکی او توپان کې لشتر لشه 25 تنه مړه او لسګونه نور روبل شوې دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې وایي چې بوربکی چې سرعت په ساعت کې شاوخوا 100 مایل وو ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد خپل تاکتیکی اتمی وسلې په گاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسی ساری الکساندر لوکاشنکو ډیره موده په خاور څخه غوښتي و چې خپل تاکتیکی اتمی وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولند سره چې د ناتو غړی دی گاونډی دی. د روسیې لپاره د جنگي دونکو واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15000 ډیر مجرمانه د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبسه بخښل دي. د دې ملیشه خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژن چې په وروستیو کې له بندیانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی وو پرون شنبه په یو ویډیو کې وویل تر 15000 ډیرو بندیانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللي وو په جګړه کې د ټاکلي مودې له تیرولو وروسته بخښل شوي او خوشي شوي دي. او روسیه د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لنجمن مشر رمضان قادیروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپل وګړو د حقوقو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو لکبل ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادیروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د تیرور او ځورونې او همدارس د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتۍ په ګډون د بشري حقوقو په سختو سرغړونو تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همداراز ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمیردونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو لدې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولی د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي. ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې د نجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له وخته رسېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هممهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونې هم ښوونځیو ته تللې وې. بیرته ورته وویل چې له ښوونځیو لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته رانه شي. هغه بله خبرتیا تر اوسه پورې نامعلومه ده. طالبانو خپله ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملي نه کړه، بلکې د نجونو پر مخ یې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د نجونو تعلیم یې منع کړی نه دی، ډېر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولی طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په وروستي ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د ښځو او نجونو د ښوونیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لښبشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونې ملمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې میلمه چې لږ وروسته به له موږ سره یو ځای شي ډاکټر حاطف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارستان مخکې سروان صاحب تاسو ته تاسو درنو او دونکو ته محترم ملمنو ته او د افغانستان ولسان او مسلمان ولست خپل سلامونه وړاندې کوم او د روژې د مبارکې میاشتې د حلول په مناسبت ټولو ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکړم چې اسلام دین قران کریم او د اسلام دین په ټولو کې د ټولو انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا ندی، او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې، کا په عبادتو کې، کا په معاملاتو کې، په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه حکم بالکل هغه عام دی، په پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی تعلیم حکم عام دی خزو لپاره او نرو لپاره. او قران کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه د وی مخاطب چې امري هغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصه دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه وو ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، هم دغه ځخه هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصات کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبي او فکري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خزو طبیعت سره ډیر مناسبی هغه دا یو ښه خبره ده. یعنی دا مناسبه خبره ده، اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خزو نران لپاره محدود نه دی. همداسې خزو لپاره هم اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي، او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیت او حدیث چې هغه اخذ دې تعلیم نه منه کې بلکې تعلیم خوځو او نرو باندې په دوه باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین انډیویډوال ابلیګیشن چې ورته ویل کیږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې اخذ یو کنه کله کله د تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض ځینې کسان د ټولنې یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي کله تعلیم او تحصیل عام مباحي یو مباح او حلال کار د چې څوک کوي دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې
بله سب بیا هم یو پښتنه له تاسو څخه کو پروفیسر وزین تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په خصو نارینه باندې دوړو باندې علم فرض دی لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونې کړې دي اوس چې جونې شوانځي ته ځي هغوی د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم لولي کیمیا هم لولي بیالوژي هم لولي تاریخ هم لولي ادبیات هم لولي دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي آیا دا علم دی دین له نظره وکنه
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې انحطاط په بریو کې د نن ډیر نور شانو په سره سم یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی قید نشته چې هغه ديني ان اصل ای چې هغه اصلي علوم یا ساينس یا ادبيات د څه هغه نشته چې په سنت کې راغلي هم د څه هغه د څه یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه ديني علم اصلا خبره ده چې مونږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې د اسلامي تمدن په هغه طلایي دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی چې دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید انسانانو لپاره اسلامي ټولنې لپاره هداغي زده کړه یا فرض عین دی هر ټول باندې یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنې باندې عموم په عمومي شکل باندې ځینې خلک هغه تر سره کی نور مسلیت پای ته رسیږي نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي ځکه چې هغه باندې فقهي حکم لدی یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده فقهي بیان ده اصلا دا تقسیم غلط دی چې دا دینی علم دی او دا غیر علم البته مونږ د بل تقسیم دي دا لروچی هغه علوم چې دی وحی پر بنسټ لکه قران لکه حدیث لکه عقاید لکه فقه لکه نور دا شرعي علوم بلل کېږي شرعي نه د هریات ناخستل شي له اون دی وحی ناخستل شي علوم نقلي علوم چې نقل دي نقل راغل دا علوم او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راختل شوی د انسان د عقل نه خسته شوی هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی تجربی علوم دی نو دا دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم د دواړو په دینی هغه کې چې ته مفید او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دا دینی علوم دی دغه شر دا غیر دینی علوم دی دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د تابعینو په وخت کې د ائمه په وخت کې یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و تاسو ته ټول کتابونه وګورئ دا ټول منابع او ساتل وګورئ روسونه وګورئ په هغه کې دا تقسیم نشته دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم ده چې د کلیسا د اروپا کې دي د ورستاد او استاد قرونو داغه د تیار قرونو ورسته چې په تقسیم موجود وو علم سره جګړه کې د لیست سره مخالفت کېدله متاسفانه دا هم د خوته د استعمار په وخت کې د علم د دا برداشت دا فهم د خوته راغله او متاسفانه ځینې خلک اصل نور علوم ته علم نه وای هم څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراطی هغه وجود چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د بزبیات کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کې ساينس نه خارج کې اساس د علم نه دی صرف یواز علم هغه علم چې هغه تجربي علوم کټمټ هم دغه سي دغه تطرف افراد کوي چې الته وچه نور علوم دي ساينس د یې نه وېستل شو. متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم دغه سي دا په مقابل کې دا و چې نور صرف دي شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دې نه وېستل شو. البته ځینو په نزد کې د ټول علماو د مسلمانانو متفقه رائے دا نه دي چې صرف علم صرف یواز شرعي علوم دي. نو متاسفانه په افغانستان کې ځینې علم ته منسوب خلک شرعي علوم ته منسوب خلک همدغه عقیده برداشت لري، خو دا برداشت بالکل اساس نه لري، بنسب نه لري. پخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قرآن هم تفسیر هم حدیث هم ساینس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی دا ټول علوم تدریسېدل په یو سقف کې. د اسلام کې دا ازدواجیت دا ډبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی. او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او د نور علماو په نزد کې دا تقسیم نه و. هغوی په کوم سترګه چې تفسیر ته کتله، قرآن ته کتله، حدیث ته کتله، د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساینس ته کتله، زراعت ته، طب ته، انجینری ته. نو اصلا دغه په نتیجه کې دا ستر اسلامي تمدن رامنځته شو. متاسفانه دا د وروستۍ پیړۍ او د انحطاط او د وروسته پاتې والی نښې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي هېوادونو کې دا تصور
شته. ډېره زیاته مننه. دا ډېره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغ یدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل، لیکن اوس بلې خواته دا خبره تللې ده. زموږ بل میلمه مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی. فدایی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. په اسلام کې بیلابیل مذاهب دي، بیلابیل تفسیرونه دي، بیلابیل فرقې دي، بیا هم آیا داسې کومه فرقه، داسې کوم روایت، داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړي وي، یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز، بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي؟ آیا داسې کوم څه تاسې لیدلي دي، لوستي دي؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاطف صاحب ته او ساروان صاحب. تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغسې یوه خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعي دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوي دي، ځکه چې د خلقت د اولې ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وښود، وعلم الادم الاسماء وكلها. نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځېدلو او د هغې ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي، ورځ په ورځ ترقی کوي. او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږ مشکلات حل کړي، دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوي دي. لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی، او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی تر څو چې وکولی شي په خپلو مشکلاتو باندې برلاسه ترلاسه کړي او وکولی شي چې د امت مشکلات، که اقتصادي مشکلات وي، که سیاسي مشکلات وي، حتی په قرآن کې نور علوم ته چې اشاره شوې ده چې سلیمان علیه السلام په باره کې علم الیبوسی لیکلی دی، یا نوح علیه السلام ته د کښتۍ د جوړولو علم ور زده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري. او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان دپاره خپل قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو، د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیقولو دی پارا زکا پا دی اساس بانی کولو مدارسو تا دارالحکمت ویلی دارال نور مسائل وچی خلکو تا اسلام ورزده کول نو دغه مسله کی چې دی
مولانا صاحب
ډیر متاسف یم
مولانا صاحب نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په و پنځوسو اسلامي هیوادو کې دی مفکوری تا غیر دی بوکو حرام نا چی پا نیجیریا که دی زگما نکو ما چی یو اسلامی تحرک او یا اسلامی مومنت یا الازهر پونتون یا دا جامعات القرا یا پونتون از زیتونیا یا پا اندونیزیا که اسلامی پونتونونا دی مسئلی سر موافق وسی دی پا بار بار ہے اتون اولی گل او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار دی وخت او زمانی د شرایطو مطابق نه دی. اسلامی امت د خلاصون د پاره دی احتیاج نه د خلاصون د پاره دی ته ضرورت لري چې جونې والکان په یو سطح باندې هغه وکړي علم وکړي او د علم مدارجو ته ورسیږي او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو د پاره په صدر د امت کې کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونانو د هند نه او په بغداد کې زموږ سره کینئ او زموږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چېشته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوره، د افغانستان کې خو موږ متاسفانه یو ټول غټ مشکل لرو چې هغه د سواد کموالی او د پوهې کموالی دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا د دلته رسم و رواج، عنعنه، کلتور، فرهنګ، هغه مثبت دی که منفي متاسفانه هغه دین سره خل شوی دی د ځینې ډېرو خلکو په نزد کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په اکله الته درې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اړه درې نظریات موجود دي. یو د هغه خلک دي چې هغه اصلا د ښځو د تعلیم کار او هغه د ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې او برخې سره مخالف دي، او داسې دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی بشتر دغه دوی هغه باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي چې قرن د دین په نامه دغه دفاع کوي، او دا دوی په نس ښځه د ګور نه کور ده وسی کور نه ګورته، یعنی اصلا ښځه لپاره داستان ضرور نه چېغه درس وای تعلیم وکي، مطلقاً تعلیم هغه حرام کني، ناروا کني، هغه سره د ځینې سختګي او جالي حدیث هغه باغ پر پرمنسټ باندې چې هغه سره دا د توان هم نشته چې هغه تفکیک چې دا حدیث نه دا دروغ ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تړل شوی دروغونه دی. یو دل دغه ده چې مطلق د ښځو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي وند برخه سره او فعالیت سره. دومره برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف ښځو لپاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجي او د حد پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث او د حد پورې قائل دي چې خزی هم دومره تعلیم وو کې هم دغه ورته کفایت کوي، یا ځینې بیا نور هغه کوي چې طب هم پکې شاملې ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه لپاره دا دومره ډله ده. او دریمه ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا، یعنی نه په شرعي علومو کې او نه په عصري او تجربي علومو کې په ټولو کې دوی دوی موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او انجونې باید مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي نو هغه دا دریمه کټګوري ته البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې په هغه کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دي هغه سره ډېر مشکل لري چې شرایط باید تر سره شي مراد شي په افغانستان کې اصلا یعنی د خلک دینجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په دې بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټول نه د خوښنه کوم کې خبره ده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو اگر دلې چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی په لاس کې دی هغه د خپل دی فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلې یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې د طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث تازريږي نه استدلال تازريږي نه دلیل ویل تازريږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې هم شپکاله د نجونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند وو اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي او تقریبا د تیر کال نه پدې خوا یعنی مګرم پانتونونه دوی پر مخ بند دي نجونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره دلیل نشته یعنی نه داخلي علماء سره دوی کوي نه خارجي علماء سره کوي نه استدلال کوي نه خلکو ته داسې یو قناعت بخښم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا ده چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځنګړي کسان محدود کسان چې هغه حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لیکن دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی په زور د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رائے تطبیقوي تحمیلي او هاي کمنه يم دغه کنه مانی لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسې وس په ور شو اوریدونکو ته یو اوریدونکې ل استودیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکي آزادی رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کا
مهرباني قاری صاحب
تاسو دغه ملمنو ته سلام علیکم ورحمت الله
سلامت اوسې مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان صاحب اوس خبره ده چې دا نوې کلچراتي مور امیدوار و چې دا اون اسیا قشر واقعاً پس پاته سوی دی تعلیم نه یار خو کورونا وو د کورونا سګا داسو نو د دوی هم امید او موږ هم امید وار سړي خپل لور ته امید درلو دی چې عجیب شوونځي ته مکتب ته وځي او خدای تعالی به دا مقصد اصلي خو په هر صورت دا دلته دوی خبرې دي یو خبره خدا دې چې دغه هل سجل الذين يعلمون والذين لا يعلمون خدای تعالی وی برابر نه دی هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري دا و جنت هم ثابته سوی ده هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده یو څه که سواد ولري صدق الله سره خدمت خدمت کولای شي او جامعه ته خدمت کولای شي خپل کور ته خدمت کولای شي خپل اولاد ته نو زما خبره ده دا بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم عصري علم مباحاتي نن سروان صاحب مرد مباحات در برکت و د غزا ته رسیدلی یو هغه خوشرئی علم دی او ځان ته خبره ده دینی علم به تر دی ولیکن مرد مباحات در برکت و د غزا ته رسیدلی یو استاد ګوري نن سانسو تخنیک دونه پر مخسللی دی ټکنالوژي دونه پر مخسللی ده خلق اسمانو ته وختل کورې ماتار ته وختل فضا او مریخ ته وختل مر شو وسخ په لوین سره خو انو زم په خارو کې خارپوشي کو دلته یو خبره زکول غوارم سروازه اجازه ده
مهرباني
په افغانستان کې بیل طالبان د علماء دلته د شبیه طرفه علماء ستاسو افغانستان کې سروان صاحب تاسو بیا پیژنې د دې په تر اوسه په والله کا په پخته سره چولې زما مطلب دی چې اول د علماء سره یو چې او هغه علماء چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه څه د ښینې قناعت ورکي کچی خارجی علماء راځي هغه دي کنات ورکی ک داخلي علماء سکشنی دغه دي کنات ورکی چراسي افغانستان مشکو دی دا زور کور راسي نوې کو راسي دا خو خپل کور په خپل جوړ کو او په دوه هم دم کې د تاغه چې په طالبانو کې په امارات کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړو رتبه کسانو سره کښېني کنات ورکی کدوی واقعا تعلیم غواړي او اصل خبره دا ده چې دا تعلیم ژغ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري ښځه که ژغ پورته کړي چېښې نه کړي پورته نه کړي باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار ژغ پورته کړي د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید ژغ پورته کړي.
بله صاحب ډېره مننه قاري صاحب. کوردي ودان یو بل اورېدونکی هم لرو ځان راوپېژنې آزادي راډیو.
سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
مننه. البته مننه دم سلامونه وایم محترم. البته تقریباً سروان صاحب افغانستان کی خواقت سے پکڑ کر ٹول لڑی بلکہ تقریباً تقریباً شرائط کے نو بدبختی دغه کې سروان صاحب نه تاسو ته بهتره معلومی کله چې افغانستان کې حکومت وروه تاسو ته بهتره معلومی ډیر راغلی تقریبا سو لاس دوه لاس حکومت وروه چې په سوي تقریبا افغانستان کې نو هغه وګوره چې وو پیسې دا یا پیسې دا لاس پیسې دا بچو هغه نړیواله باغ کنه نو به دې منو تقریبا دوی په رسمي ډول پیژاندل نو افغانستان کې وګوره اوس ډیره ښه پزاده تقریبا دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه نو دوی ورځې غاک پوتنه کې دغه رسمي پیژاندل لپاره تقریبا نو دغه تور عمر کې دوی یو غاګونه کوي تقریبا هغه
او بخشه احمدی صاحب تاسو وایي چې زما خبره بیان مطرح کوي تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي په کوم دلیل دی اجازه نه ورکوي دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه البته خو نظر نه ما سروان صاحب تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یوه کې دی امارات کو پر دغه شغله مروال کړو تر نو ته تقریبا نو تر شي دي نو موږ دا ملت همشه دا دا ملت نړۍ ان شاء الله مکتب الله مکتب الله پلان یو له پانتون نو موږ دا غوښه شو ملت تاسو خو یو کو ته کی تاسو خو هغه مشکلاتونه شو حال زو هغه تکلیفونه شو حال تو تقریبا تاسو یو خل پیدا کی تقریبا نړیوال دغه کو کې شو ورو نه دا په رسمت فیزو تقریبا موږ په 7000 وسته دا
خبر نه خیر لا تاسو نه مننه. یعنی شاید هم د یو شمیر طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت ولې پر رسمیت نه پیژني. مثلا د فیسبوک لاري ځین اوریدونکو لیکلی دم یو له هغه ډاکټر آزاد خان د دې وای هر څه د امریکا او رسمیت پیژندل پوری محدود دي. دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي ترڅو پر رسمیت و پیژندل شي. یعنی طالبان منظور دي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګول دي چې دوی پر رسمیت و پیژندل شي او برعکس پر رسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي. که د آزاد خان نظر دار وای ک پر رسمیت پیژندل شروع سول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي دا در سره نوٹ کی. یو بل اوریدونکو همشته بیا به ورشو میلمانو ته مهرباني کوی.
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال تاسو سره په ټلیفون کې وسلم
مهرباني.
سلامونه مې کی تاسو ته محترم میلمانو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې مهرباني کوی
محترم سروان صاحب. دی ما په فکر او نظر باندې خود هدا ملمنو نه دی ما ولند د پښتنې ده اول خود طالبان شدې ما فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه جن د تعلیم دروازې شدې ده به خامخا خلاصې دي چې نا امیدي هیڅ کله نه ده پکار. باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نور هم ستونزې مشکلات لري دا پور په یو مرزنه کېږي بیا وران ویجال وطن ورته پاتې شوی دی. یو خبره دا ده او بل میلمنو نه دما پښتنه دا ده یو لنډه پښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هیوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني نو دې سره به دغه د تعلیم او ټول لارې هوارې شي او که به نه شي هوارې ما یوه دا پښتنه ده ورځکه طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هیوادونه چېر شي
زرملوال صاحب کنور دنیا دې نه پیژني په رسمیت نو ته بل خپل خلکو غاچ اخلي دا داسې
نه 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 هغه خپل خبر نه داسې نش کېده یا خو دې دین دا فکر نه یې قسمت سره
خو عمل نه هم دا کار کړی نه نه سلامت وسې وس به ورشو ملمنو ته چې ملمانه متوي لمړی مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دې مخکې لمړنی اوریدون کې په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وای چې قاری صاحب وای به طرف علما دي او علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیسته غوی دي طالبانو ته قناعت ورکړي سره کې دي نو خبرې دي وکي آیا طالبان به ومني دي نورو بیلابلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دي ورسره منلې ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې ونه نیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژني نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کی او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځ ځي. دینی متون دوی ته ټول معلوم دي. ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قران کریم کې آیات دی فمن تر غیر باغ ولا غاد فلا اسم علی او د دې ځنه علماء و فقهاء و دا مقوله فقهي مقوله رئيس دا چې از ضرورات و تبيع المحظورات کدي دوی څه نیوکی هم یي د زماني ضرورتونه د علم د پاره اشد ضرورت ته زمنګ ټولنه په فقر بدبختی او هغه کې په سر هغه کبي او منګه دیتا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو ته یو مثال وایم. په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته، لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیره یې وکړه. نو یو بې ګناه انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزرو وازره وزره اخرى دا ټول مسایل دی علماو ته معلوم دي. نو په هغې وخت کې چې ضرورتونه پیښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالبه اوسي، یا بل مثال موږ ویو چې مخکې وزین صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور، بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسنۍ زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري، لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله، بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي، چې یو وایي چې عندیه ده، بل عنادیه ده او بل لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویم ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رنګیه ده، هغه وایي که زه وایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته. نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضې کسان داسې دي چې دوی د دې رنګیه طبقې رایه اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم وي، دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وای چې مونږ تر امرسانی پوره د خلکو د آرامولو لپاره چې مونږ دا کار کړی دی وس دوه کال وشو، یو کال کورونا و خړلو، درې کال دی ولس په مس کې او دی ولس په ژوند کې درې کال بې تعلیم پاتې کېدل یو لوی
غدي
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1 میلیون کتابونه د دې لپاره چې د نورو علومو کتابونه وه، فلسفه وه، کیمیا وه او فزیک وو، ماتماتیک وو او الجبر وو، د ټول واخست او دجلی او فرات یې وغورځول. د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغییر ورکړو، د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره، د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې وه هغسې ونه کړي، نو دا امت به د بدبختۍ، د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین، د دوو اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي زما په نظر، تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکي تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلی، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګورې سروان صاحب، کسان هم څه پدې طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړی چې موږ دې ته پردا انجنونو پر مخ مکتبونه بندوي او پانتونه چې غوي تر سوچ نړۍ مو پر رسمیت پیژني.
خو لیکن طالب هلا و خلک هم دا خبره کوي ډیره.
دا یو تخمین دی، دا یو تحلیل دی او تخمین دی کېدای شي ځینې طالبانو په نس کې هم د سی اصل مشکل دا د تصور او د فکر خبره ده. اصل خبره دا ده چې د طالب د اسلامي امارت د طالبانو تحریک کې پدننه متأسفانه د افغانستان په نورو برخو کې هم د سی دا غشته چې دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړ چې سم د خزو په اقلام دغه تصور دی. یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کده شي اوریدل چې هغه شیخ الحدیث نن توای، شیخ القران نن توای او خلق ورته وای ډیر مریدان هم لري د طریقت پیرم ده، او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوون کې شیخ مولوی هم دغه په درس کې دغه په مخ کې په چلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې وایي خلک چې وایي چې تخزو حقوق، تخزو حقوق بیا په خپل خبره کې ویل چې تخزو حقوق هم درې شیان دي، خډوړې ورته ورکړي خلک بس ورته وغوندي او درې مو خبر دسی وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په تاسو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړ دي چې ور سره ولري نور اصلا دغه تصور د سروان سي دا غټ اصل مشکل یو مشکل هم دغه ده چې خزه اصلا ډیر او انسان نه نخکاری اصلا نه غته انسان دې یعنی بالکل انسان نه کار یاد سي دا چې صرف د ماسټر څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، تعلیم، درس دا باید دا نه یو دا خبره بل خبره دا بل مشکل دې زغه ډیر مهم مشکل دی هغه تا دا چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومتداري تصور امدغه سي دي د دې ری دی د بدر رهبری پیوب دی او برخه پنست کې دغه تصور دا چې یعنی مونږه حکومت امدغه سي کوو څنګه امدغه چې حکومت دی امدغه ایدال حکومت دی امدغه اسلامي حکومت امدغه دا څه چې مونږ وایو امدغه اسلام د امدغه شریعت دا الته نه شورا شتون لري، شورا موجود دي چې یو دغه یو چانه پښتنه مو کې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پښتنه مو کې زړه فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمان هغه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نخلي دا په قران کې راغلی، په حدیثو کې راغلی، قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شتون ولري صلاحیتونه په التنیه وشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد هدا پوری ده د رئیس الوزرا صلاحیت صلاحیت کوم صلاحیتونه کوم دي مثلا دی وزیران صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه سړی غواړي همدغه سي فرمان صدرای دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری دسی خو نه کې دولتداری خو پدې کې ته قانون ولري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پرلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی پرلمان شورا هر څه جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو دسی قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسؤلین او زمامداران او حکام او صلاحیتونه باید مشخص وي کرخي باید کشل شوی چې دغه ځای پورې د دولت د رئیس صلاحیت دغه ځای پورې د رئیس الوزرا صدر اعظم مسؤل صلاحیتونه دي دادی وزیر دادی والی نو په تاسو یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د آخري فرمان داده چې لوی سرنوالي چې څومره د یو هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی سرنوالي هغه کړي د ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نو می دا چې د د د د د امارات د امیر د د فرامین او احکام او د تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء او اجراء تعقیبول یعنی دا د خنده خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا سرنوالي څومره مهمه مهم ارګان دی هم په شریعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم د اسلامي اصولو سره سم باید اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند د پاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکړي باید د سینه چې یعنی یا سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په حال چې ته اول سوالم پاتیا ده متاسفانه ته شي وایم ما مخکې دا خبره کړې په دوه ډوله مصايبو کې دا سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده نه حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو د سې چلتا یعنی نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسن ولر نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره ده دا غوره خبره ده دا اسلامي امارت تام طالبان او تام افغانستان ته پرچ دوی قانون خاطرلار شي دی قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دا قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لا قانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د خزو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅ څوک به مطلق نه نه هیڅ څوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول خلک باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو اوریدون کې بریال ننګرهاري لیکل دي وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت و نه کړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا ادعا شته وای ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغه له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او شپه او ژور سره جنگیدل ټول بي سواده خلګول بيدغه سی یو عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د هتاه دین ارینه ول تعلیم سره مداسي عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړی دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګ ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغه ته د سي یعنی د عالم په سترګ هم نه ګوري د متخصص په سترګ هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولی وکړي په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پونتون واټن کم شي او نوی علما چې دي و زمنګ دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا کته سي ته بملولي لس مضمونه اسلامي ولولي نو په دې شکل سره ک واټن کمی شي د به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یواسي په افغانستان کې نه ده په ټولو دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده
نو خو بیا نسبی ده زمنګ شکل زمنګ دی هیواد شکل بالکل په افراطی شکل باندې ده په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کوفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپی لګول دا شی وو او دغه پخوانی حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه و مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه و چې د وخت نه مخکې او دی افغانستان دی کلتور او عنعنات سره په مخالفت کې دا کارونه وشو چې خلک راو پرول نو دا مسله ضرورت ته چې دغه واټن کم شي او دی واټن دی کمی دی لپاره باید کار وشي لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور یوادو کې پراتی دی عبد الستار سیرت یا نور دی علماء چې بیا وی علمی سویه ډیره او چاته سویه دا کولې شي لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قران کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې خه کسان هغه کسان چې په خبره باندې وغ خبرې ته وغ نسی او بیا دغه خبرونه اغخی خبری اخلی او تطبیقی زمونږه مشکل دا دی چې مونږ په خپل غوګو کې ګوتی خدي چې نه اوري او نه وینو او بس خپل سره مغه کړی دی نو دا د دې مسلې اخري خاتمه ترڅو طالبان انعطاف ونی کی اول د خپل ول سره مسائل حل نکی نو دا مشکل به پات شي
ډیر زیات مننه یو اوریدون کې لرو ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیښنه آزادی رادیو ده
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران مننه قدرمن وزیدونکو ته وړاندې کوم صفه د نشاري ملي قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم طالبان ته به حق له اندیش کوم ټولګي پوسټو انجن پښه زینې پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دی او نو غواړي چې افغانستان پر مخته وکړي خو بیا هم وایم چې ستاسو طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لري کوي افغانستان په تورتنی پرېشتي او نه غواړي بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي مننه کوم سربان صاحب له اولنه مننه پوښتنه مې دا ده چې طالبان ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون جوړ کړی دا هغه کمیسیون څه شو اوس بل میاشتې روجي میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومي دي څه شو هغوی لیکل نه استعفا ورکړي دا ویل چې کمیسیون دی نه ده
بله ډیره زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کو دوی د سیجمنې څو وری کړی دی وربشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست
ول د خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل بخول بزای خبره ده متاسفانه د غز درد سره په درد تر دیګم اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیت پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغر د خبره نه کی واضح خبره نه کی یعنی مجهول مبهم دسی خبره کی چې هغه امریسانی د کمیسیون خبره نه دا بالکل واضح خبره نه ده اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر شي هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه د مکتبونو دی بندول امر وکړي اوس پر خپل ځای ده پدې کې هغه هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او ما سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت در مند مزه خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغه د لپاره قطن حاضر نه دی پدې باندې اصلا خبره نه کوي یعنی اساس حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغر د په واضح ډول
پر رسمي ډول پر غرد او وزیر ډول نه 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 اما دوی نه دی وایي کوم کمیشن جوړ کړ او د کمیشن په دې خو تاسو هم اشاره وکړه تاسو باور لرئ چې یو شمیر طالبان د جنو د تعلیم طرفدار دي او غواړي چې درس ووایي یو شمیر بیا مخالف دي ولی هغه وی چې طرفدار دي او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري ولی هغه نشي توانیدل چې په دې نورو باندې وومن چې جنې حق لري چې درس ووایي
یعنی زه کوم کوم چې خبره خوده هته ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه خصوصي خبره ویوال په روسي په میډیاي شو په میډیا کې په اجتماعات د یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرست مزینه مسولین دا خبره وکړه حتی د هته خبره ورته د قندهار ته لاړه مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر د داخلي وزیر د خارجي وزیر دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه خو د دوی خبره چیرته ونه رسیده زه ګومان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دلته د جمهوریت قومندان او د دغه ترمنز د ودلې د جنگي دلې ته او د حکومت ترمنز فرق نه وي یعنی دا ټول حکومت او هیواد وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي دغه داسې اداره د استمرار او د دوام ور نه ده یعنی دا دوام نه کوي کله شي شپت مېشته یو کال دوه کال لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلې بیا نورم مشکلات رامنځته کیږي اوس خبره د عقل نه دا د شریعت تقاضا دا د خلکو د افغانستان د ملت غوښتنه دا د ټول نړۍ د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره دا ده چې دا مکتبونه د پرانستل شي او د نجونو د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند خو که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي دا حکومت دایمي شي دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې د فکر سیاسي فکر دغه ته تغیر ورکړي حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی د سرپرست حکومت مشران لکه د خارجه وزیر او داخله وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي رابطو او پالي او متقی سب اخري وختونو کې تا غو لیکل په الجزیره کې یعنی په مقاله ولیکل شي موږ له ول سره همکاري لپاره تیار او چمتو کوم تاسو په نه دي چمتووالې په مقابل کې دوی الته د قندهار نه یعنی دوی د دوی لاس تړلې دي په اسلام په کابل کې هم د داسې د حکومت چارواکي منافس موثر خلک د ودري کسان د سيدي چې هغه هر فیصله چې کوي نور دغه په فیصله په مقابل کې لاس تړلې دي د طالبانو تحریک دونه هم د یو شورا نشته سرون سره یو شورا چې هلته خلک ځوابوین کې پښتنه ورنه مو کې چې دا د ملت منفعت دی وطن ملي منفعت دا وطن کوم خاطر دی حکومت څنګه کوي
ډیر سخت مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادی وزین همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ کور مو ودان سلامت او سید رن اوریدونکو له تاسې هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساته دوام لري
بزلو ساتل دی زان پا غرمو سیزل دی ببل سایا کول دی زان پا غرمو سیزل دی ببل سایا کول دی